پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د خپرونه زه د امان امیرزی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د مشرانو جرګې مشر وایي په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت دریځ خواشینونکی دی. په همدې اړه به یو تحلیل هم اوري. اروپایي اتحادیه په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د خبرو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو بلنه ورکړې ده. د نور مطلب وروسته راسي. تر هرڅه د مخه صالح محمد صالح د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د بلخ له پخوانی والی سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. 215 اتل قل اردو وی په زابل ولایت کې د دولت وطن وسلوال مخالفان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک د تیلو د هغه ټانکر په عملی پسې د پلټنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ټکرېدو وروسته یې اور اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په مزار شریف کې له پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایه رئیس عطا محمد نور سره د بلخ پر وضعیت خبري وکړې. شغلی نور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنې کې د هیواد پر روان وضعیت، د شمال پر امن، بیا په ځانګړي ډول د بلخ ولایت پر تحولاتو نظرونه تبادله شول. د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې تیر ماښام بلخ ته لاړ چې د بلخ د نوي والی ویان هله شوولې چې د عطا محمد نور د استعفا پر سر ولړسي اختلافات به ډیر ژر حل سي او نوې والی به دغه ولایت ته د کار د پیلولو لپاره ولړسي. 215 اتل قل اردو وی په زابل ولایت کې د دولت وطن وسلوال مخالفان وجل سوي او وطن نور ټپین سوي دي. دغه قل اردو وی دغه وسلوالو ته په هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله واوښته چې پرون د زابل ولایت په دای چوپان او شاجو ولسوالیو کې وسول. 215 اتل قل اردو په خپل اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې ویلي په دغو عملیاتو کې یوه اندازه مهمات او ځینې وسایط هم د ملي اردو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا سمندري ځواک د تیلو د هغه ټانکر په عملی پسې د پلټنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ټکرېدو وروسته یې اور اخیستی دی. د تیلو دغه ټانکر د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له یوې باروړونکې کښتۍ سره ټکر سو. تر پېښې وروسته 2 کسان ترې تم سول چې ډیری ایرانیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواک نن د جاپان له اوکیناوا څخه خپله یوه الوتکه ولیږله څو د چین او جنوبي کوریا له هغو کښتیو او الوتکو سره ملګري سي چې د لټون په چارو بوختې دي. د چین د ترانسپورت وزارت پرون وویل چې د وړمې ورځې ناوخته تر ټکر وروسته په تریتم سوې عمله کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو عالي رتبه چارواکی وایي روسیې د مکسیکو د 2013 میلادي کال په ولسمشري انتخاباتو کې د نفوذ لپاره یو پیچلی کمپاین پیل کړی دی. دا خبره په هغه ویډیو کې سوې چې د مکسیکو یوې ورځپاڼې ترلاسه کړې ده. ریفورما ورځپاڼې پرون راپور ورکړی چې دا خبرې په هغه ویډیو کلیپ کې سوې چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر مک ماسټر د وینا په اړه ده. د دسمبر میاشتې پر 15 شغلی مک ماسټر د واشنگټن په جیمز ټاون بنسټ کې د وینا پر مهال ویلي داسې شواهد سته چې روسیه هڅه کوي د مکسیکو د جولای میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د مکسیکو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې د بڼې په اړه مشخصا څه نه دي ویلي. که څه هم د دې موضوع په اړه له کرملین څخه د نظر څرګندولو غوښتنه سوې وه، خو د تبصرې غوښتنې ته یې کوم ځواب نه دی ویلی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چین ته خپل اول رسمي سفر پیل کړی دی. هلته به د ده خبرې شایي پر تجارت، نړیوالو شخړو او اقلیمي بدلون متمرکزې وي. د فرانسوي رسنیو په حواله ماکرون او میرمن یې بریجیت ماکرون دغه سفر نن د چین له شمالي ښار شیان څخه پیل کړ. دواړه به نن ناوخته د چین پلازمینې پیکینګ ته ولاړ سي. هلته به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او د هغه له میرمنې سره په خصوصي ډول د ماښام ډوډۍ وخوري. تر دې سفر مخکې د فرانسې ولسمشر شغلی ماکرون په شمالي کوریا او ایران کې د روانو بحرانونو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. شی پر دغو بحرانونو شغلی ماکرون له خپل چینایي سیال سره هم بحث وکړي. چین د شمالي کوریا عمده متحد هیواد ګڼل کیږي. ګڼو غربي هیوادونو له پیکینګ څخه غوښتنه کړې پر پینګ یانګ فشار راولي چې د بالستیک میزایلو او اټومي وسلو له ازموینو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو کې د دغو وسلو پروګرامونه منع سوي دي.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وای د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشینه کړې دی او د جرګې ته د منلو وړ نه دی.
په ان شاء الله سبب په دې سوم کې د دواړو موضوعات ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحب مې نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایي چې حکومت په دې ځان نه خلاصي په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي. او
د فضل حتی مسلم یار د دې څرګندونو په اړه به تحلیل هم پام دی خبرونه کې ووري. د غرض په نړیوالو مسایلو کې ووري چې اروپایي اتحادیه په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د خبرو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو بلنه ورکړې ده. د نور مطالبه ملرو په دوه منی مای کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورسود خبرونه لمرنی مطلب ته. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وای د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشینه کړی دی او دغه جرګې ته د منلو وړ نه دی. فضل هادي مسلم یار نن ازادي رادیو ته د غرض ویل چې افغان حکومت باید په دې اړه توند خبرګون وشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران شکایت وکړي. تیر ورځ وروسته لغه چې د سوریې په جنگ کې د نږدې 1000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدو په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان جمهوریت ساتوئل چې حکومت په نیابتي جنگونو کې د افغانانو د برخې خصې مخالف دی او نه باید د دغه هیوا د بچیانو ویني د پردیو د ګټو لپاره تویسي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي حقوقي چې په افغانستان کې د سوریې د جنگ لپاره جلب او جذب کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي. په همدې اړه تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
یو ورځ وروسته له هغې چې افغان حکومت د سوریې په جګړه کې د 10000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدو په وړاندې خبرګون ښکاره کړو، د دې هیواد د مشرانو جرګې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه د حکومت دریز دردونکې دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې همدارز ویل چې افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د افغانستان ملګرو هیوادونو ته له ایران شکایت وکړي.
په ان شاء الله سبب په دې سوم کې د دواړو موضوعات ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحب مې نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایي چې حکومت په دې ځان نه خلاصي په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي او د دوی مرسته دی غواړي او په څنګ کې د ایران ته شدید اخطاریه ورکړي او دوی د خپلو خلکو د ژوند ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. هر ګوټ کې باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي او په دغه اعلامیه دوی خلاصېدای نه شي.
د فاطمیون د لخر فرهنګي مسولې ظهیر مجاهد دوه ورځې مخکې یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې مهاله د سوریې په جګړه کې له 2000 ډیر افغانان وژل شوی او 8000 نور ټپیان شوی. د جمهوریت ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې راپور لخپریدو وروسته رسنۍ ویل چې افغان حکومت په دې هیواد او له هیواد د باندې د نیابتي جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړي. خغلی مرتضوی دا هم ویلي چې نه باید نور د دې هیواد د اولادونو وینه د پردیو د ګټو لپاره توی شي. اجرایی ریاست هم وایي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي. د دې ریاست د ویان سرپرست جاوید فیصل په خبره افغان حکومت دا مسله د ډیپلوماټیکی لارو تعقیبوي. د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب هغه مسله ده چې لدی وړاندې هم په کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې باسونه راپورته کړي. که څه هم افغان حکومت لدی وړاندې ویلی و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور سرنګواله سیړي، خو لدی وړاندې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په تهران کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخر څخه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې استول شوی او مننه وکړه. وروسته د خاغلی محقق دا سرګندونې له سختو غبرګونونو سره مخ شو او جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې دا سرګندونې به د قانون پر رڼا کې وسیړل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماټیکي حلو ځلو ترڅنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب جذب کوي. له ډلې نصرالله ستانکزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مقامات جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغان
دی وای زما باور داده چې د ایران اسلامی جمهوریت چارواکي د افغان مهاجرینو لمنځه جلب جذب کوي او د مجبوریت او مذهبي احساساتو څخه نه وړه ګټه خستنه کوي. نو افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکي لارو څخه په ګټه خستنی دا مسله تعقیب کړي او په افغانستان کې کسرچینی موجود وي نو باید عدلي قضایي او کشفي ارګانونو ته لارښوونه وشي چې تر عدلي او قضایي سار لاندې ونیسي. د خاغلی ستانکزي په خبره د حقوقو لپاره افغان حکومت اړ دی چې له هیواد بهر هم د خپلو خلکو د حقوقو ملاتړ وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم وای ایران نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي بلکې د افغانانو له مذهبي احساساتو څخه ګټه اخلي او د سوریې په جګړه کې برخه اخیستنې ته تشویقوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اکرام الله اکرام. دوستانو، په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت د دریس په اړه مو د مشرانو جرګې خبرګون واورید. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی آریان یون هم وایي چې افغان حکومت په دې مسله کې کمزور خبرګون ښودلی دی. اغلی یون وایي چې حکومت باید په کابل کې د ایران د سفیر ته احضار کولو ترڅنګ له دې هیواد سره له ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې دا مسله حل کړي. له آریان یون سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې د سوریه په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو په اړه د افغان حکومت د دریز په اړه پوښتنه کړې ده.
افغانستان حکومت باید دومره کمزور دریز نه نیسي د دې موضوع په مقابل کې، ځکه د افغانستان په کورنوي چارو کې یو څرګند لاسوهنه ده چې دوی د افغانستان په کورنوي چارو کې دغه لاسوهنه کوي او دوی د افغانانو د هغه مجبوریت نه شالته ماجر دغې استفاده کوي او د سوریه جنگ په لګي. نو د افغانستان حکومت هم باید د ایران په مقابل کې کلک دریز ونیسي او منحص د ولس د استازي باید په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي راوغواړو او د دې څخه پوښتنه وکړو چې آیا تاسو په دغه برخه کې څه نظر لرئ، آیا د افغانستان حکومت په دغه برخه کې څه دریز لري. یوازې په غندلو باندې فکر کوم دا موضوع
افغانستان حکومت باید شکایت وکړي چې ایران حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي
او د افغانستان د ماجرینو نه منحس دی او وسیله استفاده کوي او د غی باندې فشار راوړي او هغه د سوریه جنگو ته لګي او دا بل دا چې دا غوړي نور جن افغانستان ته راوړي، غوړي چې افغانستان کې نیابتي جنگ شروع کړي، د نوري دنیا مشکل افغانستان ته راوړي او زمون قومونه سره په جنگ واچي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید حکومت افغانستان نړیوالو سره او هم خپل هیواد ایران سره دا باید موضوع د تعقیب کې او یوازې په تقوی کولو باندې زه فکر کوم دا موضوع نه حل کیږي. دا ډیره غټه موضوع ده.
د افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې سباتنه بحث باندې دې مسلې ته ځانګړې کی ولسی جرګه د دې مسلې په اړه څه دریز لري.
نو زه فکر کوم چې موږ خطر نن ورځې پورې د دوشنبه ورځ موږ اجنډا لرله مخکې ترتیب شوی و، نو کېدې شي په راتلونکي اجنډا او کې په کمیټه درو اساو کې کېدې شي دا موضوع یاد شي او یو ورځ باید په ولسی جرګه کې په تالار کې دغه موضوع په اجنډا کې ونیول شي، ځکه دا یو ډیره غټه موضوع ده د افغانستان لپاره او په دغه موضوع کې باید حکومت نو وضاحت وغوړي چې تاسو په دغه برخه کې څه اقدامات کړی دي ایران په مقابل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به هم جرګې ته سزا کې څنګه
موږ په قانوني لحاظ نشو کولای چې هغه وغوړو، ځکه هغه د ولسی جرګې څخه سل به اعتماد شوی دی. نو کېدې شي دا غي نخکته نور لوړ پوړي چارواکي چې په موینانو په سطح دي کېدې شي هغه درو وغوړي او دغه څه وضاحت وغوړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په لاره مرزي احمد زین اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې د افغاني غالۍ د صادرونکو ټولنه وایي سکل د غالۍ په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې ټولنې رئیس قربان علي جمشید زاده نن ازادي راډیو ته وویل په 1996 کال کې د $1,200 په ارزښت 480 متر مربع غالۍ بهر ته استول شوې ده. جمشید زاده وایي 23% دغه صادرات امریکا او 25% کاناډا ته ول. د نوموړي په خبر یوازې په تېر یوه میاشت کې د یوسټ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په همکارۍ د $1,000,000 په ارزښت په سلګونو متر مربع غالۍ د امریکا لاس انجلس او نیویارک ښارونو ته صدره شوې ده. یادونه ده چې افغاني غالۍ د ښکلا او ښه کیفیت له امله ډېر خوښوونکي لري. په پام کې ده چې ډېر ژر په هرات کې له انګورو نه د ممیزو جوړولو ونوي خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني نن ازادي راډیو ته وویل دغه خونې د یاد ولایت په انجیل ګذري او پښتون زرغون ولسوالۍ کې جوړیږي چې هر یوه یې د 10 ټن انګورو د ساتلو ظرفیت لري. ښاغلی رحماني وایي د دغو خونو په جوړېدو سره به په یاد ولایت کې د ممیزو تولیدات په معیاري ډول زیات شي. د دغو ممیز خونو د جوړولو مجموعي لګښت نږدې 3 میلیونه افغانۍ دی چې د نیو مالداری وزارت د باغداری پروژې لخوا ورکړل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د وریځې او ترني منې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په 600 سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 1 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسی پاونډ 90 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، سر ایرانی تمن 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
لمرزی احمد سیم مننه. اوس هم یوه نړیواله موضوع ته ورځو. اروپایي اتحادیه په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د خبرو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو بلنه ورکړې ده. په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو سخت دریځ غوره کړی دی او په دې هیواد کې له معترضینو یې ملاتړ څرګند کړی دی. دا مسله نوریاس نوري څېړلې ده چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب شاه راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته دغه بلنه د دغې اتحادیې کوم چارواکي ورکړې ده او څه ویل؟
بله فریبا جان، مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته د خبرو بلنه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل ورکړې ده. هغه د یکشنبې په ورځ په برلین کې د جرمنی زد ډی اف تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مشرې فدریکا موغیرینی سره په ګډه په دې موافقه کړې چې که امکان ولري راتلونکي اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لپاره وروبولي. گابریل زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر وخت تاکید وکړ چې د مظاهرو د ازادي ملاتړ کو او دولت هم باید ملاتړ وکړي، خو دغه په وینا هیواد له دې سره سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لار نه تعقیبوي چې ژمنه کړی ده چې له هغو ایرانی مترزینو سره به مرسته وکړي چې خپل دولت بیرته په لاس کې واخلي. د جرمني البته د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې جرمني او فرانسې د هر هغې هڅې چې په ایران کې کورنۍ کړکیچ ته لمن وهي په وړاندې خبرداری ورکړی دی.
بله، د ایران د بهرنیو چارو وزیر یا د ایران کوم بل چارواکي د دغه بلنې په اړه تاسو څه ویلي؟
تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه نه دي ویلي چې د غواړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او کنه. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو مخکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو تر شا د بهرنیانو لاس چې مات شو. په هغه بیان کې چې دغه ځواک د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویل شوی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک د پلسګونو زرو بسیچیانو او د استخباراتو د وزارت په مرسته هغه کړی له منځه یوړي چې په متحد ایالاتونو، بحرین، اسرائیل او سعودي عربستان جوړی کړی وي.
بله نور صاحب، لکه چې موږ تاسو خبري مخکې تاسو هم اشاره ورته کړل چې د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې له معترضینو ملاتړ څرګند کړی دی. د دولت ضد اعتراضونو اوس هم په ایران کې دوام لري؟
دولتي رسنۍ په دې اړه څه نه وایي. دولتي رسنیو پرون یوازې په ژوندۍ بڼه په ایران کې د پرله پسې 15 ورځې لپاره د دولت پلو اعتراضونو تصاویر خپاره کړل، خو په دې اړه چې آیا د ایران په ښارونو کې بیا هم د دولت ضد مظاهرې دوام لري که نه، په دې اړه هیڅ راپور ورنه کړ. خو ازادي راډیو باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د دولت ضد اعتراضونه بیا هم دوام لري. د شنبې په ورځ هم د تهران په ګډون لږ تر لږه د ایران په 9 ښارونو کې د دولت ضد اعتراضونو دوام درلود. دونی ور بولو چې د دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې لڅ باندې وی او نه رئیس پیل شوی، تر اوسه 22 کسان وژل شوی او 1200 زیات کسان هم نیول شوی دي.
ډیر مننه کوم نور صاحب.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو د کابل چاپ یو شمیر ورسپانو په سوریه کې د وژل سوی افغانانو په اړه ځینې مطالب مقاله خبرې کړې دي. غټ کې حمید مومند راخستې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د نن ورځې تاوده بحثونه په سوریه کې د ایران په استازیتوب د جنگیدونکو افغانانو پر مرګ ژوبلې سرخي سرخط رسپانه لیکي. د سوریه په جګړه کې د افغان شیعه ځوانانو د پراخ مرګ ژوبلې خبره داسې محل کېږي چې تهران په یمن کې د جګړې لپاره د فاطمین لخکر بیا سنبالوي. رسپانه لیکي چې د فاطمین لخکر د 12000 کسیزه ځواک لویه برخه بیا هم هغه افغان هزاره ځوانان دي چې د 1500 ډالرو او د ایران د تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د قربانۍ ته تیار شوي دي. رسپانه وړاندې لیکلي دي چې افغان حکومت د دې مسلې په اړه ځان تیر باسي، حال دا چې محمد محقق او نور چارواکي ښه خبر دي چې د فاطمین لخکر لپاره د کابل په لویدیځ کې او په ځینو نورو سیمو کې په څرګند ډول جلب او جذب روان دي. رسپانه حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د دغو افغانانو په اړه دې له سوریه، عراق او لبنان او ځینو نورو هیوادونو معلومات راټول کړي او افغانستان ته پر راتلو بندیز ولګوي. رسپانه دا خبرداري هم ورکړې که افغان حکومت د فاطمین لخکر کرایه شو افغان جګړه مارانو ته سینه خلاصه کړه، نو دا تمه ده هم لري چې یو ورځ به د ایران د ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپل افغان پر ضد وسله هم پورته کړي. وساو رسپانه په سوریه کې د ایران لخوا جګړې ته د استول شو افغانانو د مرګ جوړ به پاړه د خپور شوی راپور په خبرګون کې د ملي شورا د مشرانو جرګې خبرګون راغسته چې پر حکومت غږ کړي چې سوریه ته د افغان کډوالو د استولو مخه دی ونیسي. رسپانه لیکي چې د مشرانو جرګې اکثر غړو له افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې له ټولو ممکنه لارو د کار واخلي او پرېدنک دي چې افغان ځوانان د نورو د اهدافو لپاره قرباني شي. مسیر رسپانه بیا په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د خپور شوی راپور په خبرګون کې د افغان حکومت په حواله لیکلی دی چې د افغانانو وینه باید د نورو هیوادونو د ګټو لپاره تویه نه شي. رسپانه وړاندې لیکلی دی چې افغان حکومت وایي لکه څرنګه چې تل په افغانستان کې دننه له نیابتي جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړي، همداشان په بهر کې هم د نیابتي جګړې مخالف دي. رسپانه وړاندې د جمهوری ریاست او اجرایي رئیس د ویندوانو نظرونه هم راغستې دي او لیکلي دي چې افغان حکومت له افغان کډوالو سیاسي او پوځي اهدافو لپاره کار اغستل مردود شمیري او د دې لړۍ د بندولو لپاره له اړوندو نړیوالو ادارو سره تماسونه هم نیولې دي. هیواد دولتي رسپانه هم د دې مسلې په اړه د افغان حکومت خبرګون راغستې دي او لیکلي دي چې په گاونډو هیوادونو کې له موجودو افغان کډوالو سره باید د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې چلند وشي. رسپانه وړاندې په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د خپور شوی راپور په حواله لیکلی دی چې تر اوسه پورې په دې جګړه کې 2000 افغانان چې د فاطمین لخکر په چوکاټ کې جګړه کوله وژل شوي دي او 8000 نور ټپیان دي. رسپانه لیکي چې د فاطمین لخکر له افغانانو جوړ دي چې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت په پلوي جنگيږي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا مسله له نږدې ساري او په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ځینو نړیوالو ادارو سره تماسونه هم نیولې دي سو دا مسله حل کړي. د هیټ آف ایشیا رسپانه هم د سوریه په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلې مسله راغستې او لیکلې ده چې هغو افغانانو ته چې د سوریه په جنگ کې برخه اخلي د ایران تابعیت ورکول کېږي. رسپانه لیکلي ده چې د فاطمین د لخکر لخوا د مرګ ژوبلې د شمیره په 13 مارچ میاشت کې خپره شوې وه، خو هغه محل د وژل شو کسانو هویت څرګند نه و.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ تپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شهر پنځه تپه په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلای سي. ورسو یو بل مطلب ته د افغان حکومت اجرایي رئیس د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځانډ پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مال شونه دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې او ویل چې په دې برخه کې جدي بحثونه موجود دي. نور حال وصل وسل راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې تخنیکي چارې بشپړې شوې، خو د دغې لړۍ د پیلېدو په برخه کې لا جدي بحثونه موجود دي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې د دغه ملي بهیر د پیلېدو لپاره د خلکو قناعت مهم دی. په داسې حال کې چې تخنیکي تیاری نیول شوی وي او ټاکل شوی وه چې دغه لړۍ پیل شي، خو تاسو پوهیږئ چې په دې برخه کې لا جدي بحثونه موجود دي. د خلکو نظرونه ډېر مهم دي، نو دغه لړۍ چې ځنډېدلې پر ځای دی او دا بهیر به هله پیل شي چې د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وي. خغلی عبدالله ویل چې د دغه ملي بهیر د پیلیدو په اړه د ملي یووالي حکومت د خلکو له استازو سره بحثونه او خبرې اترې پیل کړي دي. د اجرایه رئیس په خبره که په دې برخه کې د خلکو ترمنځ بحث او خبرو ته اړتیا ولیدل شي او نتیجه د افغانستان د ټولو خلکو قناعت وي نو دی ملاتړ کوي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي او د شنبې په ورځې هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع توده بحثونه وکړل. بلخوا د مشرانو جرګې غړیو بیا د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د برېښنایي تذکرو موضوع په بشپړه توګه حل شوې او د ویش ځنډ ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار له ولسمشر او اجرایه رئیس نه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پرته له ژنډه زر تر ژره پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې او د دغه بهیر د پیلیدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ سره د دوی جدي بحثونه او مشورې روانې دي. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه ودیر سپی وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې په قانوني او حقوقي لحاظ کوم معنی نه لیدل کیږي او دغه لړۍ باید څومره چې ژر ممکن وي پیل شي.
اساسي قانون د لحاظ د حقوقي د لحاظ هیڅ نه وخت هم نشته. نهایي فیصله شوې ده باودی اول جا کمیسیون د ګډ کمیسیون چې د حکومت اخري پیشنهاد خاور په کاوه شپارس کسه وو د شپارس کسو نه دولس کسه چې اکثریت مطلق ده د شپارس کسو په جمله کې دولس کسه هغو تایید کړی بیا نو دې ته زمینه د خبرو کول پیدا نه پیدا کیږي.
خغل سپاوی د ملي شورا د دوړو جرګو ګډ کمیسون پریکړه ورسته او پکې نوري خبرې نزایګي. واصل وسال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لنور تفصیل او تحلیل لپاره د ازادي رادیو ویب سټ تورسی azadiradio.com. اوس هم یو ساينسي موضوع ته ورځو. فضایي څېړونکو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 2000 آسماني ډبرې د ځمکې له څنګ څخه تیرې شوې دي. نور اسمت سروان راکوي.
د فضایي علومو څېړونکو وایي په 2018 میلادي کال کې تر 2000 زیات شهابونه یا تیږې د ځمکې له څنګه تیر شوې دي. د نیوز ویک مجلې دا راپور لمخې څېړونکو په 2018 میلادي کال 2000 ناپیژندل شوی تیږي ثبت کړی شوی چې د مځکې په 280 میلیون مایلې کې تیرې شوې دي. تر ټولو وروستۍ ډبره یا سیارګۍ د دسمبر په 28مه د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د فلورانس په نوم آسماني پرشا یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتر او 400 متره و د اگست په 10مه د مځکې کورې ته نږدې تیر شوه او هیڅ خطر یې پیش نه کړ. په مجموع کې ساينس پوهانو تر اوسه پوري څه باندې 10000 ډبرې یا سیارګۍ ثبت کړې چې د مځکې له څنګه تیرې شوې دي. د فضایي تحقیقاتو د څېړونکو په وینا تر ټولو ډېرې تیږې چې دوی ثبت کړې په نویمه لسیزه کې تیرې شوې دي. د ناسا د فضایي علومو متخصص پل چاودس وایي د دې معنا دا ده چې اوس انسانان تر پخوا د خپلې مځکې له څنګه تیرېدونکې ډبرې زیاتې کشف کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
دا زادای را دو کار کوونکو او ریدونکو ترې زما سلام او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دادر ولسوالۍ د بارې شوترین ته تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت دادر دی ولسوالۍ د بارې شوترین د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبو نه راځي دوه انچې هم نه راځي او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده باندې لګیدل یاري وکور ته وبره سیدلی خو وب نهسته پکې باندې رسیدلی وب نهسته کې خدای دی وکړي دغه وب هم راته وکي چې وب ډیره کامه راځي هیڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي. والسلام.
السلام علیکم سلامون نیکی هری آزادی را دوت ولندی کم زد پلیچرخی زندان خبری کلم چی دپل د پلیچرخی به زندان کی بندی تو د پلیچرخی زندان بندیان چی دی که دولت رولی دی به زندانو که چه ولی دل تخوار غریب د غم او د ډیر سخت او مشکلات کی خپل شپې سبا کی ټول هغه بندیان د شپک کلا و کلا به زنبشت پر دې دی په یو نامه بل نامه روسی دی په زندان کې چې ودی دی دوی هیڅ په خنه نه کیږي موږ هم د افغانستان بچیان له موږ په خلک خپل دولت د وختونه کوي به په دې پکړه یو ځات پریک راو کچ حق احزار ته ورسی موږ نه مجرمین یو نه کزګبری او نور داسې کې سو کې موږ یو تر چې هغه د مت موږ نه غټه سزا راکې چې موږ وکړا او تکړه د نن تیر کړي دي موږ جوړ دي دا وایي چې دا ما کچک باندې وري نو موږ کچک باندې یو ټول افغانستان د ګناه وګړي او دا څه کور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید دولت دې پاک باندې یو ځل بیا تحقیقات او تاسو سره دوالو او محکمو کې فساد وجود لري اره غو سوچ به واسطه به پیسو سره دا هیڅ خبره سره دوال او قاضي نه وري او نه قاضي سره دوال دې خبره تګ وګړي نو باید دولت دې پاک باندې یو پیر سره نه وک او یو ګور ټول خلک د سنور د وختونه چې راځي د مشکل د ژوند وګړي ازادي راټو
د یو شمیر عامو افغانانو استونزې مواردلې دوستانه د یادونه ده چې د ستاسو پیغامونه چې راځي د ستاسو خپل نظر دی د ازادي رادیو رسمي نظر ان څرګندوي په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې له اجمالان څخه د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډې زورو
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالاوی د ټولو تروخانه د چي د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي خغلی عبدالله د خبرنن روس لاغه وکړه چې د مهاز اسلامي ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبه پروز ویلی وو د طالبانو ډیر مشران په پا پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي د 215 اتل خلی اردووی په زابل ولایت کې د دولت وطن وسلوال مخالفان وژل شوی او وطن نور ټپین شوی دي د سپینې ماڼۍ یو علي رتبه چارواکي ویلي روسیې د مکسیکو د 2013 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د اغیز لپاره یو پیچلی کمپاین پیل کړی دا خبره په هغه ویډیو کې شوې چې د مکسیکو یوې ورځپاڼې ترلاسه کړې ده د امریکا سمندري ځواک د تیلو د هغه ټانکر په عملیې پسې د پلټنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې تر ټکرېدو وروسته یې اور اخیستی و تر پیښې وروسته 22 کسان تري تم شوي چې ډېر ایرانیان دي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چین ته خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړی هلته به د خبرې خایي پر تجارت نړیوالو شخړو او اقلیمي بدلون متمرکز وي
مننه کوم اجمالان دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپړنه هم ګوري پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی اوریدو ته بلنه درکوم
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني زاود نافی همت ازما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې لنشي موادو سره د مبارزې وزارت خبر پروګرامونه ارزوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهم پیښو تر اگرځو چې رقیه علیزي وړاندې کوي
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د هیروین د پروسس درې کارخانې ویجاړې شوې دي د دې ولایت د امنیه قماندانۍ بیان ثنا الله روحاني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د هیروین د پروسس درې کارخانې هم په کې لمنځه ولاړې
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ترسره شول د دې ولسوالۍ په خواجه مولا سیمه کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم ویجاړې شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي
دا په داسې حال کې ده چې لنګدې یوې میاشتې راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د پروسس پر کارخانو د افغان او ناټو امنیتي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري چې په ترڅ کې لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي د نیمروز پولیسو په تیرې و اونۍ کې 591 کیلوګرام مخدره مواد نیولي د دې ولایت امنیه قماندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې دا مخدره مواد د دې ولایت له مرکز درنج او کنګ ولسوالۍ څخه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تورې درې تنه قاچاقړونکي هم نیول شوي دي دا غډول د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز زرنج په بیلابیلو سیمو کې څوار لسنه هم نیولې چې نشي مواد یې د پرچون په ډول خرڅول د ننګرهار پولیس وایي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تور یې دوه تنه نیول شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په ترڅ کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 15 تنه قاچاقوړونکي د 211 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي نشه یي مواد په دوو کورولا او موټرونو کې ځای پر ځای شوي او قاچاقوړونکو غوښتل فاریاب او هرات ولایتونو ته یې قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. ښاغلی جوزجاني زیاته کړه چې نیول شوی تورن کس دا مهال د عدلي او قضایي مرکز لخوا تر څیړنو لاندې دی. د جوزجان د امنیتي چارواکو په خبره د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د مخدره موادو د قاچاق په تور څلوېښت تنه نیول شوي چې له دوی څخه شاوخوا 3000 کیلوګرامه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د خپلو پروګرامونو ارزیابي کول،
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي، د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې نظر حق هم ورکړي.
د یو پخواني موته د بیرته نیکمرغه کېدو راپور،
درې میاشتې شفاخانه کې ځان بستر کړي، کوشش د فامیل ډیر را سره وو، هر څه چې غوښتلو هغوی دوباره تکول اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی ده چې کار دوبار درختم کوم. زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
د شمس په نوم د یو معتاد خاطره،
اته نه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته وایي چې آی یوز هشیش ناټ انی نارکوټیک، یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسونه، او یعنی علت یې دا و چې همدغه ژله.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه ډرامه هم لرو.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نيستي دی زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کړي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. اعلان شي موادو سره د مبارزه وزارت غواړي چې خپل پروګرامونه ارزیابي کړي. دغه وزارت د هیواد په څلور حوزو کې له خلکو په تیر بیا بزګرانو سره مشورې کوي او د دې هدف لپاره غونډې جوړوي. د دې ډول غونډو یو هدف دا هم دی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. له نشي موادو سره د مبارزې ویاند حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د ولایتي مسؤلینو، عامو خلکو او بزګرانو سره د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې خبرې وکړي. لبلې خوا کارپوهان انتقاد کوي چې د نشي موادو په برخه کې لازمه هماهنګي نشته. دوی وړاندیز کوي چې د نشي موادو په برخه کې دي پر پخوانیو پالیسیو له سره غور وسی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې د اساسي حل لارو په نوم لومړی پروګرام د پنځمې په ورځ له هرات څخه پیل کړ او په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد دریو نورو حوزو ته هم وغځوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې به له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د رهبرۍ تر څنګ ولایتي مسؤلین، بزګران، عوام خلک هم ګډون وکړي. دوی به د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید سره د مبارزې په برخه کې پر وړاندې سویو نظرونو او وړاندیزونو بحث وکړي.
در کل به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی
په ټوله کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو پر ګډون بحث کیږي. سیمایزو چارواکو ته مسؤلیت ورکول کیږي ترڅو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ونډه ورکړي. په دې برخه کې تدابیر نیول شوې دي چې د نشئی موادو عمده مرکزونه په نښه شي. په دې برخه کې به له خلکو څخه مرسته غوښتل کیږي او هڅه کیږي چې دا بریدونه جانبي او ارزونه لري او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
منفی جانبی خود نداشته باشه.
ښاغلي دانشیار زیاته کړه په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې نظامی بریدونه ډیر کړي. له دې عمله باید هڅه وشي چې د دې پروګرام په بهیر کې د هوایی بریدونو د جانبي عوارضو د مخنیوي په برخه کې هم عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې د کوکنارو د کښتونو اړولو تر څنګ د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په کچه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د معیشت بدیل پروګرامونه پلي کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې پروګرامونو له نتایجو څخه تر یوه بریده خوښ دی، خو بزګران بیا د معیشت بدیل پروګرام ګټور نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د نشه یي موادو کارپوه او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور د پروګرامونو پخوانی مدیر حاجي محمد نصیب په دې باور دی چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته، ځکه نو پروګرامونه هم چندان مؤثر نه دي. ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر پخوانۍ پالیسي دې له سره کتنه وشي او له بزګرانو سره په همغږي دي او عملي ستراتیژي چمتو شي.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي چې د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې د نظر حق هم ورکړي، قرضې ورکول شي، داسې بانکونه دوی ته قرضې ورکړي او د داسې حاصلات په نظر کې ونیول شي چې د هغه حاصل دوی ته ډېره فایده ولري، لکه مثلا د زعفران چې په هرات او په دغه ځایونو کې رواج شوي دي، دا تر ډېره حده پورې د دوی حاصل د کوکنارو نړی زیات دی او یادې لپاره بیا باید بازاریابي هم وشي چې هغه محصولات داسې نه چې محصول ډیر وشي او هغه لپاره بازار ونه لټول شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د بدیل معیشت د پروګرامونو د تطبیق په لاره کې ناامني ستر خنډ بولي، خو ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت باید د نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې د امنیتي خنډونو لرې کولو لپاره جامع او هر اړخیز امنیتي ستراتیژي جوړه او د بزګرانو او خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره دي د معیشت بدیل په برخه کې عملی پالیسي چمتو شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې د هیواد په څلور حوزو کې د خپلو پروګرامونو موثریت ارزیابي کړي او د دې کار لپاره له عامو خلکو او بزګرانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له سیاسي تحلیلګر او پکتیکال بخوانی والی امین الله شایق سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د موثریت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
چې د افغانستان اوسنۍ حکومت او دولت په ټوله ساحه باندې پسل پسلو کې کنټرول نه لري، د ساحې د مختلفو مصالحو قواو مخالفینو په لاس کې دي او خلک هم د غربت د وجنه او هم د کارونو د نشتون د وجنه دغه کرکلی ته مخه کړې ده او په اصطلاح باندې کله بدیل زراعت یا د بدیل کښت موضوع را مطرح کی، کله په هر کال کې په کال کې 2000 چې دی فصل په هغه ګرمسیر ولایتونو او سرسیر ولایتونو کې دا کرل کیږي، په هغه وخت کې دی وروزو په سیاو یو یو تناسه هغه ځای کې چې دی امن احساسي واړې راواړې، یعنی خلک هم تجارت کې ځکه چې خلکو په کاروبار کړي او سي مصرف پی کړي، خو بیا هم د ټول شان ګور نتیجه ورن کړله. تاسو کې دا ورستنی دا پورونه د نړیوالو مؤسساتو واوري دا 9000 تانو ته په سلا باندې د دې تولید ورسېده چې د پرتلا د 13 کلونو په نسبت باندې دوه برابر شوې ده په بازارونو کې، چې د دې تاریاکونه کله چې تاریاک نه حاصل لاسته راوړي دغه حاصل هم په مستقیم ډول نه استفاده کیږي او بل هر دنیا ته او نور نړۍ ته مغربي او اروپایي هیوادونو ته بدون د شک دا په نورو مخدره توکو باندې اړول کیږي، بدلیږي چې هغه حجم هم کمیږي، وزن کمیږي، په اسانه باندې انتقالیږي. یعنی دا هغه لاملونه دي چې ته دهقان ته زمينه برابر کړی دي.
شرق صاحب، د کوکنارو کښت د داخلي عامل په توګه له کومو لارو چارو باید استفاده وشي تر څو موږ وکړی شو چې د تیرو کلونو تجربې ته په پرتله پر راتلونکو کلونو کې لکه سره په مبارزه کې البته بریالي وسو؟
تاسو ګورئ دا فصل تقریبا و یا اتم میاشتې به دهقان په دې کې زحمت وکړي او بل اخر دې حاصل لاسته راوړي. یعنی دغه دهقان که تاسو محاسبه کړئ دا اوس محاسبه کړئ چې سره د قیمت دې لوړ دی، دهقان ته زه فکر نه کوم چې فی نفر ته د یوې ورځې د کار ستر باندې چې شپږ اووه ساعته د پزمکه کې کار کوي د تسل افغانۍ د ورځې په دې باندې نه پیدا کیږي. نو که چیرته دلته موږ د بدیل کښت تر څنګ
مونږ خلکو ته د کار زمينه برابر کو په دې اته میاشتو کې نسړې بیکار دي په خپل پټي او ځمکې ته ځي الته پکې روزانه پکې کار کوي او بل اخره په اخر کې یو محصول اخلي او هغه محصول ته ډېر خوشاله چې ولامل چې راخستي که تاسو د محصول او د دې د ګټه په ورځنی باندې تقسیم کړئ د ورځې د 100 افغاني هم ځمکې ته باندې ده هم یو بو پکې مصرفي ګند ټول مصارف تاسو وکړي دغه دهقان خپل مزدوري د ورځې 100 روپۍ ورنه پاتې مخدرات کو د مبارزه وزارت او ادارې چې دلته موجود دي کله ناکله د بهرنیانو نه او د فند واخلي او هغه ته داسې پروګرامونه ورکړي چې ګویا دا به یو څه نتیجه ورکړي او پروګرامونه کې تر ډیره پورې زبر کله کله پکې داخلم کله مستقیم کله په غیر مستقیم ډول باندې په هغه پروګرامونه کې هم لکه څنګه چې لازم ده هغه په هغه شکل باندې پروګرامونه نه تطبیقېږي هغه دهقان چې دغه کار کله کوي د هغه سره متاسفانه مشورې نه کیږي او دغه مشورې پکې نه راخستل کیږي
د بدیل معیشت پروګرام مالی تمویل چې البته د بهرانيانو لخوا کیږي هم ډیر مهم عنصر بلل کیږي لکوم لارو چارو باید استفاده وشي ترڅو دغه عامل یا دغه بهراني مرستې وکړي شي په مؤثره توګه تطبیق شي ترڅو کخ کابو شي
یو مشترکه پروژه چې غواړم زیاده ونو کوم چې موافقه او کامیاب راوته د افغانستان په مختلف ساحات کې دین استفاده شوی دا دولت او حکومت سره مرسته کړې ده به خلک دې ته تشکر خلکو په خپل په دې ساحه کې سرمایه گذاری او یو برنامه ده د کارډس په نام باندې همدغه گرین هاوس په نام باندې یا شنی خونی جوړی او هغه کې د مخابره مواد وزارت داخلي د کفند د دې د مالی داخله د فند په کټه کې ورته زراعت وزارت ته او د کور پراختیا وزارت ته او خلک دې ته تشویقي لارښوونه ورته کوي دغه شنی خونی ورته جوړي یعنی د لګز مکینه به کیدې حاصلات دغه اکثرا په خامنګ د چین ایران او د پاکستان نه بزات واردېدل اوس وختونه زیاته برخه یعنی د افغانستان په کلو باندو کې تولیدي او بازارونو ته راځي
د نشي موادو د پروګرامونو د مسریات په اړه موزمر لامکار مرسجن ارسلا سره د پکتیکا د بخوانی والی امین الله شارق مرکه اوریده او اوس هم د یو داس چا د ژوند په اړه راپور لروچی تر اوږدې بدبرغي ورسته بیرته نیکمرغه سوې دي محمد عارف په څلورش کلنۍ کې په نشه اخته سو او نه کالې پر لپسې بیلی بیلی نشه وکړي خو د یو پیغور له امله د نشه پرې شولو هوډ وکړ د محتاجینو په یو رختون کې بستر سو او تر جوړېدو ورسته اوس د خیاطۍ دکان لري دا چې د وژنې شته مخه کړه څنګه بستریسو او سې د کورنۍ چلانو سره څنګه دی او مشتریان یې له کار سره راضي دي په دې اړه محمد ایاس ته نکرا پور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي
د خیاطۍ په دې وړوکي دکان کې درې دیرش کلن محمد عارف کاکړ له خپلو 15 شاګردانو سره په کار لګیا دی او خزینه جامې ګنډي دا په ونه لوړ ځوان چې تر نه کال وروسته یې نشه پریخي او وس روغ شوه په خندیدنې څیرا وایي چې د ټولنې بد چلن او د واړه زوی ته د کوڅې د ماشومانو پیغورونو د اړکړې چې نشه پریږدي
بعد انډیوالان سره معرفي شو او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکه او زما د ټول ژوند کاروبار ټولانه خوشي شو لار یو ورځ کوڅې کې تلم از ما زوی ته چا نه کې وای پلار دی پوټر وهی نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله او زما همدغه تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشی کوم درې میاشتې شفاخانه کې ځان بستر کړی کوشش د فامیل ډیر را سره و هر څه می چې غوښتلو هغوی دوباره تکول کړم اوس می اقتصاد لږ په دې خوشوی ده چې کار دوبار درختم کوم زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم
کله چې محمد عارف د معتدین روختون ته ولاړ نو ډیر بد حالت کې و د متدینو د درملنې یو اجتماعي کارکونکو ملک زیر رسولی وایي چې کله محمد عارف روختون تراغې نو ډیر ډنګر شوی وو او یوازې 30 کیلو وزن یې درلود
دا مریض موږ ډیر په بد وضعیت سره ولیدو غیر نورمال حرکتونه کول او حفظ صحه هم صحیح نه و موږ ورته ما په هاوی او د خپل شفخانی باره کې معلومات ورکړل دلته غز موږ کوم شرایط چو هغه ومنل او هغه نه بعد دلته بستر شو دلته چاول راغې موږ چې وزن کوو د دې وزن تقریبا 30 کیلو او زمنګ زره بازي درسونه دي دینی درسونه دي اجتماعي پاغې کې برخه غسله
بلی میاشتې چې مونږ د دې وزن وکړو هغه تقریبا 15 کیلو وزن رسیدلی و. دا یو تکړه خیاط و. مونږ په دې وخت کې فامیل هم ولا راغوښتو، نو هغې ته مو ویلې دا هغه معتاد نه دی چې مخکې څنګه معتاد و. نو هماغه وجه و چې هغې ته هغلته دوکان جوړ کړو، اوس روغ جوړ دی او ولې ټولنې دپاره مصدر خدمت ګرځېدلی دی.
آوردی کالا؟
آه بله، کالا آوردیم.
سه متر است کیت؟
بله، آسان.
چطور بود تو دیگه کالا اخبرچند دختم با او همشیره دختم کالا
سید؟ خوب بودک، خوش کردن، خوب کالا بود.
محمد عرف وست دخپل سیم وطل خیات ده. په دوکان کې پریمانه جوړې شوې جامې رازړیږي او د څنګ خیاطانو په پرتله د ده مراجعین ډیر دي. سمیع الله چې د محمد عارف دوکان ته یې خپلې جامې د ګنډلو لپاره راوړي، وایي چې د دې خیاط له کاره راضي دی.
زه استاد عارف جان ته کالی راوړم. خو استاد دی پخوانی خیاط دی، له موږ سره ښه چلند کوي. دی زموږ کورنۍ خیاط دی. 15 کاله کیږي چې موږ استاد عارف جان ته کالی راوړو.
محمد عارف اوس له اولادونو او کورنۍ له غړو سره خندانه او خوشاله ژوند کوي، خو پخوا د کورنۍ د اوږو پیټې بلل کېده. د عارف ورور زبیولا چې له ده سره په دوکان کې شاګرد دی، وایي پخوا به یې په کور کې جنجال کوه، له دې عمله زموږ ټولو بد ځینې راتلل.
عارف جان د سابق وخت کې عمل
عارف جان مخکې عمل کاوه، کله چې به کور ته راغی جنجال یې کاوه، ځکه پیسې نه وې چې ده ته مو ورکړی وای. هر ورځ چې به یې روپۍ اخیستې په بده لار به یې لګولې. اقتصاد مو خراب و. اوس چې عمل خوشی کړی، اوس یې چلند ښه سوی دی. دوکان لري، دوستان یې پوښتنه کوي، اوس چې کار کوي خپلو اولادونو ته یې ورکوي، په جنازه او ناستو کې ګډون کوي او له خلکو سره سیالي او شریکي کولای شي.
که څه هم نشا د سری خو ډنډ ته ورته ده چې ځینې راختل او ځان ترې خلاصول سخت کار دی، خو بیا هم که ځوانان کلکه اراده ولري، د کورنۍ غړي یې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي، نو د نشې د تورې بلا له منګولو ځان خلاصولی او د محمد عارف غوندې بیرته خپل پخواني ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکي شمس له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ سوی په شپږو ژبو خبرې کولای سي او په بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو کې کار کړی دی. دی وایي چې یو لوی غم د چرسو څکولو ته اړ کړ، خو دا چې آیا چرسو یې د غم پیټې له وژو لرې کړی که نه، دا کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
نوم شمس ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دیارلس نوی کال کې زه مکتب څخه فارغه شوم. بیا مې مشال پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسولې په 2014 کال کې، او د کمانډو سپیشل فورس او حتی تر امنیته پورې ما ترجمانی مې کړې ده. بیا داسې ترانزیتي شرکتو دی کې مې وظیفې کړې دي. په شپږو ژبو خبرې کوی شم: دری، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، روسي. یوه سیم نه تر اتم سیمه پورې ما هېڅ عمل نه لرلو. بیا د اتم سیم نه تر دولسم سیمه پورې مې خالي تور نسوار کول او تش سیګرټ. یې نه وروسته کله چې پوهنتون دوره شوه، بیا د ننګرهار وه، موږ سره په صنف کې وه، دی ما سره بې وفایي وکړه وه، نامزاد شوله یوه میاشت مخکې. د نشه سړی یا د غم نه کوي یا د ډېر د مستۍ خوشحالۍ نه کوي. څه کم و څه زیات، یو اته نهه کاله کیږي چې په انګلیسي کې ورته وایي چې آی یوز اشیش ناټ انی نارکوټیک. یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسونه، او یعنې علت یې دا وه چې همدغه ژله یم. خو ما سره کورنۍ ټول خاندان مې داسې برخلاف وم، بدون د مورجان نه مې او ترونو ځای په کور کې په شپږ نفرو و نفرو باندې بدون د مور نه مې داسې زدانې راکړي دي چې ته پوډر څکې. شهر نه ورته وایي په ماشال پوهنتون ته مخامخ په غاټ پارک نه، په دې کې ساکي ناست وي. دا چارس خرڅې د چارس چې دي دا ټول په پوډرو ککړ دي. چارس مې چې واخیستل د شهر نو نو دومره لږ راسره پاتې و. داسې پلار مې تلاشي کړم، نظامي ده، هغه پوه شو چې دا لږ خو جوړ تیار و. زوی مې مشر د کور و، څنګه یې د راویه هویه تاتې په کور کې جامعه کې انډیوالانو سره خراب شولو. دا چرس چې کله زما پلار څخه واخیستل پوه شوم چې دا چرس پوډر لري ککړ دي. دوه درې ورځې بعد مې وجود داسې خارښ پیدا کړ. پلار مې پوه شو حتماً دا پوډری شوی یم. نشې نه اول لاس واخلئ، مه یې کوئ، مه یې کوئ، خدای دپاره دوایی ده، ځکه چې موږ ته تجربه شوي دي دا خلک ختموي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا بشن ستاسو لپاره یو ډراما لرو. کیسه دا سده چې جاوید او محمود وورونه دي، دوی ته لپلار په میراث یو مزک ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مزک کې تاریخ وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه د شپږ دې خبر د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او څه نتیجه به ولري، دا به په یو ډرامه کې واورو چې محمد ایاز تر نکلی کلی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه داس په منډه راغلی؟ خیریت خو به؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلار ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سم زلو غواړی هغه پکې وکړم.
لبل کثر زام نه راګرځوم، بس یوازې تاریخ مکاره.
یار لالا ته عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وورو رضا او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم ته هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا زه له نیستې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ما ولې نه دی اورېدلی؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي، داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې روا کښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم خپل اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابر. وبه مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
اختیار هم اجمل کاکا ته واړه واړه ماشومان ور پات شول.
تاسو زمونږ د کلی د څو پوډریانو ته مګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډیر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوي صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.